ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಟಡಿ ಮಸಿ ಅವರು ದುಂಕು ತುಂಕು ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವು ಟಿವಿ ದೇ ನಂದ ಯಕ್ಷಂ ಬೇವ್ರಸ್ ಕಾಲ ದ್ವಜರಶ್ ಪಾಡಸಂ ದ ಜನವರಿ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಸಲರ್ ವಿಸ್ತಮ ನೇಠದ ವಕ್ತ್ ಸವದಿ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಮಾಖುಸ್ತಾನ್ ಲಸ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ನನಿಮೆ ಔದಲ್ ಥ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕಿ ದ ಗರ್ಮೆ ದ್ವೋಲಸ್ ಬಜೆ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿವಿ ದ ಯವಾ ಸಾತಾ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕಿ ದರ್ತಜ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್
ಅವ್ಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್
تاستا شراغ لاست ویو او د همیش پرنګ په داخ پرونه کې تاسو ته پر ډیر راپورونه لرو تاسو ته به په تفصیل وړاندې کوو خو اول به تاسو ته ویو سیدا ریپورتونه مهمه خبرونه سیدی دا غوي سرټکی سدی
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای افغانستان او پاکستان خپل خاورې د یو بل پر ضد نه استعمالولو لوزنامه لري خو زیاته کړې ده دواړه هیوادونه په دې عمل کوي خو په افغانستان کې داسې عناصر شته چې په پاکستان باندې په خپل سر بریدونه کوي
د امریکا صدر براک اوباما د پاکستان ز غشتلې دي سید تر هغرو د لاسه د طالب علمانو رستي وژنو ورسته وخت راغلی دی چې په خپل خاور موجود تندره وډلو په زد سی کاروایی پاکستان کوي نو دا په سنجیدګی دی وکی
او په داسې حال چې امریکا چین پاکستان او افغانستان د طالبانو سره د امن خبرو اترو شروع کولو کوششونه کوي افغان طالبانو د امن خبرو اترو شروع کولو وړاندې شرطونه ایښودلي چې پکې یو دا شرط هم شامل دی چې د طالبانو نمونه دي د تور فهرست نه لرې کړی شي
دا او یو شمیر نور راپورونه به تاسو ته په تفصیل وړاندې کوو موږ سره په دا خپرونه کې اوسېږئ
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی زمونږ د خبرونې تاسو په ټلویزیون باندې هم نیخ پنیغه باندې دا وخت اوري په داسې حال چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ځل بیا د تورونو لړۍ په داسې حال روانه شوې ده چې د خیبر پښتونخوا چارسدې باچا خان یونیورسټۍ باندې د ترهګر حملې وروسته د پاکستان پوځ ویلي دي چې دغه حملې د افغانستان په خاوره باندې پلان شوی وي او هم د هغه ځای نه کنټرول کړي او بیا د هغې وروسته افغانستان د دغه تورونو نه انکار کړی چې ګینې د دې خاوره د دغه ترهګر برید لپاره نه ده استعمال شوی نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ داسې لوزنامه شتره چې د یو بل پر ضد به د دوی خاورې نه استعمالیږي او دا یې هم ویلي دي چې دواړه هیوادونه په دې باندې عمل کوي خو د دې تر څنګ داسې عناصر شتره چې په پاکستان باندې په افغانستان کې داسې عناصر شتره چې په پاکستان باندې په خپل سر بریدونه کوي نور حال پې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین په خپل رپورټ کې راکوي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې افغانستان او پاکستان د خپل خاورې د یو بل پر ضد د نه کارولو لوزنامه لري او دواړه هیوادونه په سختۍ سره په دغه لوزنامه عمل کوي خو په افغانستان کې ځنې عناصر داسې شته چې په پاکستان باندې په خپل سر بریدونه کوي لندن کې د اتوار پر ورځ د میډیا سره د خبرو په محل د وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې په بنیادی توګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خپل خاورې د یو بل پر ضد د نه کارولو لوزنامه لري او دغه لوزنامه دواړه هیوادونه هم پابند کوي چې تر هغه په دواړه ملکونو کې بریدونو ته پرې نږدي
سختی کے ساتھ پابندی کر رہا ہے اور افغانستان کی طرف بھی یہ پابندی حکومت اس کی وائلیشن نہیں کر رہی کچھ ایسے عناصر ہیں جو افغانستان کے اندر اپنے طور کو بریک کرتے ہیں اور وہ پاکستان پہ اس طرح پہ
پاکستان په دغه لوزنامه د سختۍ سره عمل کوي او د افغانستان حکومت هم د خپل خوانه د دغه لوزنامې سقسمه خلاف ورزي نه کوي. ولې ځنې عناصر داسې شته چې په افغانستان کې هم په خپل سر عملیات کوي او هم دغه عناصر بیا په پاکستان بریدونو کې ککړ دي، او پاکستان هم غواړي چې افغانستان دغه قسمه عناصر د بریدونو څخه ګوښه کړي. که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان دننه هغه عناصر په نوم نه دي پیژندلي څوک چې په پاکستان باندې بریدونه کوي، خو د افغانستان او امریکې په شمول نړیوال هیوادونه په پاکستان باندې د دولت مخالف طالبانو ته د پناه ورکولو تورونه لګوي، او هم دغه رنګ پاکستان غواړي چې افغانستان په خپله خاوره پټ پاکستانی طالبان پنه خکړي. وزیر اعظم نواز شریف زیاتوي چې پاکستان د افغانستان دننه د امن د پرځای کولو دپاره د خبرو ملاتړ دی، او غنی چې په افغانستان کې امنیت او استحکام د ګرد سیمې په ګټه دی. وزیر اعظم د یو سوال په جواب کې په ډاګه کړ چې پاکستان د چارسدی یونیورسيټي د حمله تور د افغانستان په دولت نه دی لګولې، او پاکستان غنی چې د یو بل په کورونو معاملو کې مداخلت خشې نه دی، او په دغه پالیسي د حکومت کلک ولاړ دی. د هیواد دننه د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې لاندې د عملیاتو لا نور چټک کولو، او د هیواد نورو سیمو ته د دغه عملیاتو د غځولو په حقله د یو سوال په جواب کې ښاغلي نواز شریف وویل چې د ملي تګلارې لاندې د ترهګرو او مذهبي سختدریزو پر ضد هم کار روان دی. خدای منلی ده چې دغه کار چرته تیز دی او چرته سست دی، او د دغه عملیاتو د هیواد نورو سیمو ته په غځولو هم غور روان دی.
اور جہاں تک یہ جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں جو ملیٹنٹ ہیں، اس پہ بھی اس وقت میرے خیال ہے کہ اب کام کرنے کے بارے میں باقاعدہ جو ہے نا وہ پلان بن رہا ہے.
ترکمے پورے چی د کلدم وسلوال مذہبی تنظیمونو تعلق دین د هغوی پر ضد هم د عملیاتو پیل کولو په معاملہ اوس غور روان دی. ښکاره دی چې د امریکای صدر باراک اوباما هم په پاکستان باندې د هیواد دننه د کلدم مذهبي تندرویا تنظیمونو پر ضد د عملیاتو پیل کولو، او د هیواد دننه د دغه تنظیمونو د جالو ختمولو غږ کړی دی. د فوز او سیویلین حکومت ترمنځ د تعلق په حق له د یو سوال په جواب کې وزیر اعظم په ډاګه کړه هیواد چې د کمشخړو او ګواښونو سره مخ دی، د هغې مخنیوی یو تن په خپل سر نشی کولی، او نه چاله داسې کول پکار دی.
بے شمار ایسے معاملے ہیں جہاں اس وقت فوج اور دوسرے ادارے اور حکومت پاکستان یہ آپس میں بڑی قریبی مشاورت کرتے ہیں.
دی وائی دا یو بل سر مشورہ ډیر ضروری ده. داسې ډیر معاملات شته په کوم چې فوج او سیویلین حکومتونو د یو بل سره نږدې مشورې کړې دي. که په فاټا کې د ضرب عضب د پوځي عملیاتو خبره وي، او که د ترهګرۍ پر ضد د نیشنل اکشن پلان معامله وي، دا هر څه فوج او سیویل حکومت په شریکه او په مشوره شروع کړي دي. وزیر اعظم د یو صحافي لخوا دا وړاندیز بیخي رد کړو چې د افغانستان څخه په پاکستان حمله کیږي، نو دی به فوج ته د ترهګرو پر ضد افغانستان کې د حملو یا عملیاتو کولو اجازه ورکړي. نو وزیر اعظم دې ته په خپل عکس العمل کې ویل چې په افغانستان کې یو باضابطه حکومت موجود دی، هلته پولیس او نور ادارې شتون لري، او د ترهګرو پر ضد عملیات کول د هغوی خپل دنده او ذمہواری ده. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گران اوریدونکو کتونکو دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دا خبرونه تاسو ته واشنگټن ڈی سی زګوري او اوري. لکه څنګه چې تاسو وختي هم راپور واوریدئ، او په داسې حال چې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا غواړي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې او خبرې اترې بیرته شروع کړي، خو په دې هکله طالبانو وړاندې خپل شرطونه ایښتي دي. په دې هکله تاسو ته راپورټ وړاندې کوي زموږ همکار رابیه پیر.
مطبوعات وایي چې کچري ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل کې پر طالبانو مشرانو لګیدونکي بندیز لرې کړی سو، نو دوی خبرو ته تیارې دی سیم چې پاکستاني څېړنکاران د طالبانو خبرو ته د رضا کېدو لاره ګرځوي. تېره ورځ د طالبانو نمایندګانو او افغان حکومتي چارواکو د قطر ښار دوحه کې په یو هوټل کې یو ځای سوي وو، چېرته چې د نړیوالو چارو او ساینس پریاګواش د کانفرنس په مهال د دوی دوه ورځنۍ خبرې کیږي. مطبوعات د طالبانو د ویان سبیح الله مجاهد د خولې وایي چې دغه غونډه د افغانستان د سباون لپاره د دوی فکر د سرګندولو یو موقع ده. پاکستان کې په حکومتي کچه که څه هم په دې اړه صدریز مخې ته نه دی راغلی، خو څېړونکي طالبانو او د افغان حکومت دغه خبرې د روغې جوړې د خبرو لپاره یو لاره ګرځوي. دفاعي څېړنکار بریګیډیر محمود شاه ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي په دغه غونډه کې د افغانستان له اړخه څه سرکاري چارواکي ګډون نه کوي، بلکې یو سلاکار ملا لالی شینواری او د کورنو چارو پخوانی وزیر عمر داودزئی موجود دي. مطبوعات وایي چې په دوحه مذاکرات کې ګډون کوونکی د افغانستان پخوانی د خزانې وزیر انور هادی وایي چې د طالبانو له اړخه په خبرو کې د ګډون صحیح نه دي څرګندې سوي. خو څه مطبوعات د طالبانو د یو غړي د خولې وایي چې کچري د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل کې د طالبانو مشرانو په بهر ملکي سفر لګول سوي بندیز او د اساسو د منجمد کېدو قراردادونه واپس واخیستل سي، نو طالبانو ډله خبرو کې ګډون کولی سي. په دې اړه د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې د طالبانو له اړخه که څه هم په څرګنده شرطونه مخې ته نه دي راغلي، خو کچري دغه مطبوعاتي رپورټونه صحیح وي نو دغه شرطونه خبرې اسانه کولو لپاره یوه لاره جوړېدای سي.
کم از کم هغه خلک چې مذاکرات اوس کوي یا آئنده به کوي، نو آپ ډېر خلک نه وي یاد واچوه سل پنځوس دارنګه سوره خلک وي، نو هغوی نه که پابندیان اوچتې کی نو کوم آسمان به راوغورځېږي، خو دا به شوي یو پازیټیو میسج به طالبانو ته لاړ شي چې امریکا یا دا نور هیوادونه د دوی سره د روغې جوړې کولو په سلسله کې
دوی زیاتوي چې نه یوازې طالبان بلکې افغان اولس د افغانستان څخه د بهرني ځواکونو د وتو هیله مند دي، او دغه غوښتنې د طالبانو له اړخه هم مخې ته راتلی سي. بل اړخته افغان حکومت هم د دوی څخه د بریدونو ودرولو غوښتنې کولی سي. څېړونکي دا هم وایي چې د څلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د روانو خبرو څخه افغانان ډېرې هیلې لري. د دوی دغه هیلې ترسره کولو لپاره ضروري دی چې افغانستان او پاکستان پر یوازي تګلاره سلاسي بولي چې د دې بغیر امن ممکنه نسی کېدی. څرګنده دی چې د تیر جولای په میاشت کې د ملا عمر د مرګ د رپورټونو پس طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ کېدونکي خبرې ودرول سوي، او په افغانستان کې د طالبانو بریدونه سیاسي وو. د خبرې بیرته ویل کولو او په افغانستان کې امن راوستلو لپاره تیر میاشت په اسلام آباد کې کېدونکي د هارت اف ایشیا غونډه کې د طالبانو سره بیرته د خبرو پیل کولو پریکړه سوي وو. پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین نمائندگان که څه هم د طالبانو سره د خبرو هڅې کوي، او اسلام آباد، کابل او بیا اوس دریمه غونډه یو ځل بیا په اسلام آباد کې په راتلونکې میاشتې په شپږمه نیټه کېدونکې ده، خو په پاکستان کې د چرسدې د حملې نه پس پر سوشل میډیا دا خبرونه هم خواره دي چې پاکستان خو په افغانستان کې طالبان په اقتدار کې د ځایولو ځای غواړي، خو خپل طالبان په نقشه کوي چې د پاکستان دوه مخیزه پالیسي څرګندوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
کو د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی دی. په داسې حال سي د افغانستان او د طالبانو ترمنځ په خبرو اترو خبرې روانې دي، او طالبانو وړاندې خپل شرطونه ورته ایښتې دي. په دې حکله زموږ همکاري سمینا احسن، زموږ په سیمه کې څېړنکار اسماعیل خان صاحب سره پوښتنې کړې دي سي آیا د طالبانو دا شرطونه به د په دې خبرو اترو څه اثر اچوي. تاسو هم دا څېړنیز رپورټ واورئ.
اسلام آباد کی امریکی غنڈا شروع ہوا، خدا نمک بھی شروع ہوا، تو پگے کی ہم طالبان خبروں پر تناست سرد خبر گیا تو انہوں نے شرائط اول نور آگلے دا د طالبانو ډېر په خوا داسې دا د شرایط مخې ته راځي، دا مطالبه مخې ته راځي. شرایط خو زه نشم ویلی ورته، خو مطالبه مخې ته راځي. زما خپل خیال دا دی چې اوس هم دا د دې مطالبه ده. شرایط ځکه چې دا څلور چین امریکا پاکستان او افغانستان د دې سره د خپل کوم غونډه شوه په هغه کې دا خبره یو اصول پېښ شو چې د هر اړو د فریق تر څخه د افغانستان حکومت کې کار شوتي چې طالبانی که پاکستانی دا څه دی دا نه خبره د وخت مخکې شرایط نه خو دلی کیږي نو زموږ خپل څنډه چې دا یو مطالبه ضرور ده په ځای باندې موجود وي خو تر څو وخت پورې په دې مذاکراتو کې خبرو تر اوسه چې دا کار مخکې نه شوی دا وخت پورې زه فکر نه کوم چې دا سیاسي شرایط یا دا څه مطالبه وته تسلیم کړي
او اسماعیل خان صاحب کلن تاسو دا هم راته وایي چې د افغان طالبانو یو مطالبه دا هم وا چې نړیوال یا عالمی فوزونه چې کم دي دا د افغانستان نه اوزي نو اوس خو دا غوي دا مطالبه هم لکه د سخکاری چې پوره کیږي لګیا دا په تقریبا سه لسکم سل فیصد پورې چې کم عالمی فوزونه دغه د افغانستان نه وتی دي ډیر کم پاتې شوی دي نو د دې باوجود به هم هغه ګینه دغه امن خبرو کې سنجیده شي امن لار چې کم لګیا دي ټول ډلې په وخه پاغه باندې کار کینو هغه به په دې لار باندې روان شي کنه
نه دا څه چې زما خپل خیال دی چې ترغه وخت پورې تر څو پورې خارجي واکونه دیخي د افغانستان نو ته دي ترغه وخت پورې خو دې دا خپل خبره دا ټینګار ضرور کوي چې خارجي واکونه د افغانستان نو ځکه هغه نظر یو خوشال غري دا احتمال هر وخت موجود دی چې دې شي په افغانستان کې کوم وضع خرابې دي نو نور خارجي واکونه راشي او د امریکای د صدرت په پوسو دا د کیږي چې کېدی شي کړي ریپبلیکن د وی پارټي الیکشن غوښتنه کېدی شي په افغانستان کې دا نور هم سیوا شي کړي راځي خطر سیوا کیږي یا د طالبانو چې کوم زمینی دغه دی په هغه کې بدلون راځي نو خامخا د خارجي ځواکونو بیا در پر کېدی شي په تعداد کې اضافه شي زما خپل خیال دا چې تر څو پورې په مذاکراتو کې تر څو کې څه پرمختګ شوی دی نو دا هغه وخت پورې د طالبانو یو مرلي یقین راځي چې هغه به منل شي یا د کابل د افغانستان حکومت د اخلاص څخه شرط راځي نو کې دي شرایط طالبان په خپل غاړه کې نه چې تر څو پورې دواړه نخیز یو اعتماد فضا نه جوړ شي او په خبرو تر کې څه پرمختګ نه شي
ډیره مهرباني اسماعیل خان صاحب تاسو موږ سره راغلي
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د امریکای صدر براک اوباما په پاکستان باندې غږ کړی دی چې د ترهګر ډلو پر ضد زیات کامونه پورته کی او دا اوخای چې دوی د تونلارو او د تندروا ډلو پر ضد ګامونو پورته کولو کې سنجیده دي که څه هم نوموړي ویلي دي پاکستان په ورستیو کې یو شمیر ګامونه د تونلارو پر ضد پورته کړی دي زمونږ سره دا وخت د نیویارک نه د ډیو ریډیو سلنکار پیرز برشان خپنغه راغلې دی په اسکایپ باندې پیرز برشا صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو ستړي مشي پیرز برشا صاحب تاسو زمونږ آواز اوري
بالکل ما آواز درځي
او بالکل ساس آواز اوس مونږ ته راځي پیرز برشا صاحب د صدر براک اوباما چې کما ورستۍ خبره ده او وینا ده په پاکستان باندې چې کم غک کړی دی سوینی امریکای صدر د پاکستان چې د ترهګرۍ پر ضد کم جنگ کوي په خپل خاور باندې آیا هغه مطمئن نه ښکاری او په شا باندې د دغه غږ تاسو څه پیغام ویني
جی دغه اوباما دوه مهمه خبرې کړې دي یو خدا ویل دي چې پاکستان کولې هم شي او ورته په کار هم د ترهګرۍ خلاف اکشن واخلي نو د یو مثال د ورکړې د کولې شي پاکستان کولې شي هغه مثال د ورکړې چې کوم په شمالي وزیرستان کې د وکړل او نورو پاکستان کې کی لګیا دي هغه ترهګر چې کوم پاکستان ته خطر ده او پاکستان سره جنگي کې هغه په خلاف د اکشن کوي او دومره خبره ده چې کوم کړي ده چې ورته په کار هم دي چې او کې نو هغه اشاره ورکړي د هغه ګروپونو هغه ترهګر ګروپونو په طرف لا چې کوم په افغانستان کې او په نور علاقو کې په انډیا کې د انډیا او امریکای او افغان حکومت چې کوم سرواکي د هغه خلاف حمله کوي نو هغه کې دا یو اشاره ورکړي ده چې پاکستان دې تفریق نه کوي چې دا یو خطا طالب دی دا بد طالب دی او دا خطرګر دی دا بد ترهګر دی او ټولو خلاف دی اکشن یو ځای واخلي او ټول خلاف دی واخلي. او بل دې کې دا مهمه خبره ده چې دا انټرویو پرست ټرست اف انډیا ته ورکړی ده، نو دته پته وه چې دا خلک به چې کوم آډینس کوم هغه انډیا وه، نو انډیا په پاکستان باندې او امریکا دواړه دا تور لګوي چې پاکستان هغه ترهګر ټارګټ کوي چې کوم پاکستان حمله کوي، او هغه ترهګر سپورټ کوي چې کوم په انډیا او په امریکا فوجونو باندې په افغانستان کې حمله کوي.
پیر زبر شاه صاحب، داسې کمې تندروا ډلې دي چې امریکا، هند او د نړۍ ځینې نور ملکونه هغه اوس هم ګڼي چې پاکستان د هغه خلاف ګامونه نه پورته کوي، او بیا د هغه په ملکونو کې بیا په خصوصي توګه باندې هند کې یا نور هیوادونو کې هغه تندروا حمله کوي.
دې کې دوه مهمه ګروپونه دي، یو پکې حقانی نتورک دی چې کوم په افغانستان کې چې کوم غټه غټه حمله دي، نن سبا اوس بل ورځ چې کوم د صحافیانو خلاف حمله شوې ده، حکیم افغان افغانان وایي چې دوی حقانی نتورک کسان نیولې دي، دین علاوه په انډیا په امبیسی حمله کې دوی انوالو، په کارځای صدا کارځای په حمله کې باندې حمله شوې هغه کې دوی انوالو، او امریکای غټ دشمن په افغانستان کې حقانی نتورک ته ویل کیږي، او پاکستان باندې دا تور دی چې دوی حقانی نتورک خلاف اکشن نه اخلي. او دوم چې کوم ترهګر ګروپ ته هغه لشکر طیبه ده، او لشکر طیبه باندې دا تور دی چې دوی په انډیا کې کاروایانې کوي، افغانستان کې هم دوی موجودګي ده او زیاتیږي لګیا ده. نو امریکا او انډیا دواړه پاکستان ته دا وایي چې د طالب تحریک طالبان پاکستان سره سره د پاکستان د لشکر طیبه او حقانی نتورک خلاف هم داسې اکشن واخلي څنګه دوی خپل ترهګر چې کوم دوی ته خطر ده هغوی خلاف اکشن اخلي لګیا دي.
خو پیر زبر شاه صاحب، پاکستان چې کومه خبره کوي چې دوی د بد او د ښه طالبانو په منځ کې فرق پریښود دي، سمره پوری په میدان باندې د ښکاری او نړۍ د پاکستان په دغه خبره باندې سمره باور کوي؟
نو دې کې میدان کې خدای دې چې اوسه پوری دنیا پاکستان ته دا وایي او موږ وینو چې کوم حقانی نتورک کې سما وکړه او وی لیډرشپ اوسه پوری نه دې نیولې شوی نه ټارګټ شوی دې، او نه چې کوم او وی خلاف داسې موثره کاروایی نه ده شوی چې څنګه خلک وایي چې تحریک طالبان خلاف دوی کوي لګیا دي. دوم لشکر طیبه مثال به در کوم، هغه حافظ سعید دی، حافظ سعید په لاهور کې ګرځي، کلم کلا ګرځي، هغه تقریرونه هم کوي، هغه محفلونو ته هم ځي، نو چې کله پورې نو او پاکستان وایي چې مونږ کوو لګیا یو، خو داسې پریکټیکلي داسې څه خلکو نه دي لیدلي، نو چې کله پورې دا کسان ګرځي کله پورې دوی خلاف داسې اکشن نه وي شوی چې څنګه تحریک طالبان په خلاف شوی دی، نو ما نه ده خیال چې کوم هیوادونه دي او وی به پاکستان په دې خبره اعتبار کوي یا به دا خبره او زړه سره ومني.
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
ډیره مننه.
نو اوریدونکو کتونکو د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی زه اوري هم او ګوري هم. په سو شپې مخ کې په 400 کې د بچا خان پوهنتون د عملی وروسته تعلیمی ادارو لپاره امنیتی حکمت عملی جوړولو لپاره خبري اترې شروع دي. دا په ځکه ولسی د په بچا خان پوهنتون د عملی وروسته د بچا خان میډیکل کالج ته هم دړکی ورکول سوګي وي، او په دغه وجه بچا خان میډیکل کالج تړل سوی دی، بند دی. نو د دې دپاره خبري اترې روانې دي سي د تعلیمي ادارو دپاره نوګي حکمت عملی جوړه کی، په دې حق لبا تفصیل تاسو ته وړاندې کوي زموږ خبريال ریاض حسین.
په باچاخان په هنتون کې د خونړې پیښې نو وروسته د صوبې د نورو برخو په شان په مردان ضلع کې هم د سکیورټي چوکۍ سخته کړې شوې ده او سرکاري مامورین وایي ترهګرو ته به هیڅ کله هم اجازه ورنکړي چې زمونږ د راتلونکي نسل د تعلیم سره لوبې وکړي. د باچاخان په هنتون د برید نو وروسته سرکاري مامورین وایي چې د ښځو په هنتون ته یو ځل بیا دړکې ورکړې شوې دي او په دغه سیمه کې غټې تعلیمي ادارې باچاخان میډیکل کالج، ډینټل کالج، عبدالولي خان پوهنتون، مردان ومن پوهنتون، زری پوهنتون او انجینیرنګ کالج د وړاندې نه بند کړی شوی دی. په مردان ضلع کې ضلع د پولیس مشر فیصل شهزاد ډیور ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د سیکیورټی لپاره خصوصي پلان جوړ کړی شوی دی چې زیاته توجه تعلیمي ادارو ته ورکړی شوی ده.
کوئک ریسپانس فورس کے نام سے ہماری اسپیشلی ایجوکیشن کے لیے ہم نے گاڑیاں نکالی ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے یہ صبح 7 بجے سے آن روڈ ہوں گی اور جب تک تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے یہ ساری کوئک ریسپانس فورس کی جو گاڑیاں ہیں یہ شہر میں گشت کریں گی اور ان تعلیمی اداروں کو چیک کریں گی.
دوی وائی چپ خصوصی تو گد تعلیمی ادارو د پارا کوئک ریسپانس فورس جو کڑے شوی دے او د سحر نواخلا تر تعلیمی ادارو د پرانست پوری بعد دغه قوتونا خپل پرزونا سر ترسوی او د ټولو تعلیمی ادارو جاج به اخلی. دوی زیاتوی چپ خصوصی تو گد عبدالولی خان پوهنتون د بیلا بیلو کیمپونو د پاره چارواکي پال کړی شوی دی او د دغه ادارو د حفاظت د پاره مسلسل گشتونه هم روان دي. د دینه علاوه د تعلیمي ادارو خپل محافظان ته هم امنیتی چارواکي تربيت ورکوي چې هغه هم د حفاظت کولو جوګه کړی. سیړنې وایي چې په باچا خان پوهنتون 400 کې د پوهنتون خپلو محافظانو د مړانې مظاهره کړې و او د ترهګرو په مقابله کې د خپل ژوند قربانې هم ورکړې وي. دوی زیاته کړه چې وړو او غټو تعلیمي ادارو ته سکیورټي ورکول د هغوی ذمہواري ده، خو د دې لپاره عام وګړي دي هم خپل ځان چمتو کړي او حوصلے دی نه بایلی ځکه چې د هغوی په مدد سره مونږ دغه جنگ ګټلی شو.
جنگ کې اندر هم نه سب نے مل کے اگر یہ کہیں کہ جی فوج اکیلی جیت جائے گی، نہیں، پولیس اکیلی جیتے گی، نہیں جیتے گی، جب تک عوام ساتھ نہیں ہوگی یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. تو اس میں یہی ہے کہ ہم سب نے حوصلے کا مظاہرہ کرنا ہے. ہمارا دشمن
فیصل شہزاد وائی چې دغه جنگ به مونږ په ګډه توګه ګټو، یوازې فوج یا یوازې پولیس دغه جنگ نشي ګټلی تر کومه پورې چې عوام د هغوی په شا ولاړ نه وي. دوی دا هم غوښتنه وکړه چې عوام دې د پولیس سره پوره پوره تعاون وکړي. دوی وایي زمونږ دشمن ډیر چالاک دی او هغه وو زمونږ ماشومان زمونږ مستقبل وجنی، خدا سے هرگز نشی کې دے. مونږ به دا اجازه ورنکړو چې د یو سوتر هغرو په وجه باندې خپل بچی د زده کړې نه منې کړو. دوی جمعنه سرګنده کړه چې په ګړه توګه به تر هغرو ته شکست ورکوو. سیړنې وایي چې د خیبر پښتونخوا په دویم لوی خار مردان ضلع کې په مجموعي توګه 2.5 زره وړې او غټ ادارې د زده کړې کار سر تر رسوي چې پکې د یو اندازې مطابق د 1.5 لک نه زیات پورې هلکان او جنکې زده کړې کوي. یاد دی چې د باچاخان پوهنتون د برید نو وروسته په مردان ضلع کې هم پاکستانی ځواکونو او امنیتي چارواکو په ګډه توګه عملیات هم پیل کړي دي چې پکې په سلګونو مشکوک وګړي هم گرفتار کړي شوي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د باچا خان یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر فضل الرحیم مروت وای چې د سبانه با د یونیورسټي اډمنستریشن بلاک یعنی د انتظامیه چې کوم حصہ ده هغه به بیرته پرانستل کیږي او ویلي دي ډیر زر به نوري تعلیمي څانګې هم د یونیورسټي پرانستل شي. په دغه یونیورسټي باندې څو ورځې وړاندې د ترهګرو په حمله کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي چې پکې 2 استادانو او باقی زیاتره د یونیورسټي طالب علمانو. د دوی سره په پیښور کې زمونږ خبریال حمید الله خبرې اترې کړې، تاسو ته وړاندې کوو.
مطلب
نو استاد خو بعد استادانو سره د فیکلټی سره هم خبرې شوې، نو څنګه مورال څنګه دی تاسو وینئ؟
مورال خو ټیک دی، خو پرون هم تلیو بل پرون هم ګرانو اوریدونکو کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی لکه تاسو ټول په دې خبرې سي سوچ په مخ کې په 400 کې د باچا خان پوهنتون کی کوم پیشه راغلی و په هغه کې ډیر روز زدکونکو او پروفیسورانو خپل لژوند لاس ورکړی و. سجاد انجوم سي د کوز دیر سره تعلق لري او د کوز دیر معیار سیمه سره تعلق لرونکي وو او په دا پوهنتون کې زدکونکي وو او د دوی تعلیم ختم شوی و. د خپل سیمه تبا خپل کلی تبا تلل خو په دا پېښه کې هغه هم شهید شوی دی. د زموږ خبریال اسلام الدین ساجد د دوی کور ته تللی دی، د دوی سیمې ته تللی دی او د دوی د پلار سره مرکه کړې ده. تاسو هم واوري
خوږو کتونکو او اوریدونکو، دې وخت زه د کوز دیر معیارو سیمه کې ناست یم. باچا خان پوهنتون باندې چې کوم برید څوره دی وړاندې شوی و په 400 کې، او په کوم کې چې یویش چې کوم د دغه مسؤلینو هغه هم په هغه کې وجل شوی و، هغه کې یو چې کوم ماشومو سجاد انجومو دا هغه تعلق د کوز دیر د دې معیارو سیمې سره دی او زنن دغه د والی صاحب سره دلته کې ناست یم. د دغه هلک په حق باندې هغه د یو ډیر غریب کورنۍ سره تعلق لرلو، مور پلار په هغه باندې ډیر په مشکل سره سبب لیو او دغه ورځ چې ونه داوی په دغه پوهنتون کې د نن چې کوم د امتحان اخیرنۍ ورځ وا، په دغه ورځ باندې هغه واپس خپل کور ته روانو، هغه خپل تعلیم پوره کو او هغه نرسو چې دین هغه عملی میدان ته روانو. داوی والی سه ما سره دلته کې ناشته په دې ټول سیمه کې ډیر زیات غم دی، ځکه چې په هر چا سره چې د میلاو شوم نو هر ډیر په درد کې دی. خداوی د والی سه نه بمنګ پښتنه کو داغه د جون په حق لبراته وای چې په هغه باندې سونه په مشکل سره دغه سبق ویلی اوس اغه نروستو چې کم دغه یو غمناک پیښه شوې ده نو پاغه باندې به هم اغه خپل تاثیرات منګته بیانې. السلام علیکم جی، ډیر مننه د وخت راکولو. ډومبه خو راسره جی خپل پیژانګلو وکي ساسو نوم راته وایي.
ما نوم جی سلیم احمد دی.
ساسو ما شومان دی دا چې کوم
بشي سلو زامن دی.
سلو زامن او سوم لوم دی.
دای سلور مینونه دی
او استاد سو پدی بچو کې نورم سبق ویلو کنه صرف دی یو
ز زما دی بل جو می لسمه پور ویل دی جی او دا بل چې کم دی نه هم لسم امتحان ورکل دی په یو پرچا کې دا دی او دا رول به ته ډیر قاره ته د شو شو کو ډیر زیات دی سبق سره
واقعی دا جی صاحب چې لکه ډیر غټ غم دی د بچی غم برداشت کول ډیر زیاته مشکل ای دوی باندې چې تاسو کوم سبق ویلې دی ځکه چې ما دا غوریدل چې لکه ډیر په مشکل هم ویلې دی ډیر په ګران هم
ویلې ډیر هغه غریب به یو بل نه کتابونه مرازم دوم وسنو چې ما دلته کتابونه اغستی او د خپل شوق نه د خپل محبت نه زه بس تا نومونه رونه کوم او خسته کوم به دا جی ته مخه پکېږه بس دا ما خامہ نے ٹیلیفون کو بلچی بس بس سبا درزم دے جیو ما انعام مواغست ہو ہر سے لال راک لے لو زبا درزم ہو بس دا رات لے سو بس تا نہ خدے کر دے خدے نے پیزموں گا دیر شکر دار ہوں شالی صبح کو مو سوے لینی شو سکید اللہ ہی کہی
دوی جیالوجی کے
او جی دا پاس راغلی جی او جیالوجی کے سبق واه او
ستو سره پر اخیر نه ورځ باندې خبرې مشوي وی چې کله د تو امتحان او ما دا ورې دلی دي چې لکه بس امتحان ختم شو
د چې په دا ما خامې جی د مور سره خبرې وکړلې چې مور زبر درزم د خیره سا هنن ډیر د امتحان ستړې کلمه او ستړې مستومانه نن د شپږ تروم او سبا پر خیره سا وخت درز او مرګري دي ټول لاغلی دو درې کسان څلورو سپاتی وو نور د شتن مرګري راغلی وو بس دا قدرت کار بو نو بس دا دې ته پاتې شو نو دلته به خدای د شهادت مرګ ورکو
دین وړاندې سور دې وړاندې کور ته راغلی وو
چې خو دلته ضرور واده وو غل راغلی وو بیا چې ته نو به ماته د جیول ما په سی ټلیفون وشو زو زما پرچی دی او زم دا می خیری امتحان دی جی دا جی ز پاتې کې کوم ټوله ته دعا کوي مور به پاتې دل او شپې تا جی د منجنو خدای ته به سوال کوو خدای پاک زم ما جی په امتحان کې پاس راولې ول استاد دواګانې قبول شو مور او په ټول کلاس کې پاس راغله دا دا لا کړو دا
څومره دا فیوچر ته بتا سوم ډیر تم لره لا ډیر سوچونه بتا سوم کړي باقي
بم نه هم په خپل ویل بل دا جیز بس تاسو رنگ خره کوم د خیره سه د ټول قوم نوم به رون کوم د خیره سه تاسو هم ساتي سلام برابر ساتي په ما خرچو غوښ ولا منه مې په لې غریب سره ډیر زیاته زبا ان شاء الله چې خپل کامیابی به تاسو ته ښکاره کوم
تو جی دلته خپل کاروبار سکه
دا جی زلواره مجی دا دواره کار کوم ته برګیو دا سامان مان
لیکن چې لکه ډیر په مشکله باندې تاسو په باندې سبق ویلې دا چې دینه پته لګی چې تاسو مهنت کوي او په خپل مهنت باندې په دې باندې سبق ویلې یونیورسيټي ته رسولې
جی تاسو ته تعلیم په خپل پته د نن د بچو یو یو کتاب ویلو نن د 3000 روپو نه کم نه کیږي دا بابا مخه جوابونه را لګا لزر را ولګا پینځل لزر را ولګا پینځه زر را ولګا حالان کې د خپل غریبۍ سبا د خپل سبق واهو
ګران اوردونکو تاسو د هغه طالب علم د پلار خبرې واوریدلې چې د 400 باچا خان یونیورسيټي کې په ترهګر حمله کې ترهګرو وژلې دي. یقینا دې ته خو هغه خپل قسمت وای خو دا په زور باندې په یو کس شهادت ورته پل دي، ځکه چې دغه طالب علمان د جنگ میدان ته نه وتلی بلکې دوی تعلیم ترلاسه کو او دوی خپل ځان لپاره یو روښانه مستقبل لیدو، نه چې دغه ځای ته د شهادت لپاره تلو. او دغه ته خو نصیب هم وای خو دغه په زور باندې په دوی ورته پلې شوی نصیب دی. او د قام د روخانه مستقبل د غستوري پکې وژلې شو. رازو بل رپورت اړخته ترهګری او تندروی خو د پښتنو او د پاکستان د ژوند هر یو میدان اغیزمن کړی دی، خو تعلیم او کلتوري تاریخ ته تر ټولو زیات نقصان رسولی دی. تر ټولو زیات سکولونه او تعلیمی ادارې په خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو کې ترهګرو وران کړی دي. ځان لا په پېښور کې د کتابونو چې تر ټولو غټ کم دکانو چې په هغې کې د بهر نړۍ ډېر کتابونه ملاوېدل، سعید بوک بینک، هغه هم په پېښور کې نشته دی، هغه اوس اسلام آباد ته وړلی شوی دی، چېرته چې به هغه طالب علمانو کتابونه اخیستی شو چې اعلی تعلیم به حاصله و، اوس هغه په پېښور کې نشته دی. د دې تر څنګ د آثار قدیمه چې کم پخوانی آثار وو هغه هم اوس پنجاب او نورو ځایونو کې عجایبګرو ته وړلی شوي دي، یعنی هغه هم د دې نه یوړلی شوي دي او بهر نړۍ اوس نشي کولی چې دغه ښایسته سیمې په حق لبانې کتابونه هم ولولي. په دې حق لبانده یو تفصیلی رپورت د سیمینار زمنګا خبريال ارشد مومن را کوي.
د پاکستان پښتنه سیمه او افغانستان کې د تیر ډیر مودې بدامنۍ د انساني ژوند هر اړخ متاثره کړي. د جګړې له وجې په دې سیمه کې په زرګونو خلکو ژوند له لاسه ورکړي، په لکونو بې کوره شوي، کاروبارونه یې ختم شوي او ودانو ته یې زیان اوښتی، په تعلیمي ادارو بریدونه شوي او هم دغه جنگ له وجې د دې سیمې نه د علم خزانې هم نورو علاقو ته منتقل شوي. چې لوی مثال یې سعید بوک بینک دی، کوم چې وړاندې پېښور کې و ولې اوس سرخار اسلام آباد ته منتقل شوی. او د انګریزي ژبې وتلي ورځپاڼه نیویورک ټایم خپل یو رپورټ کې لیکي چې دا د نړۍ یو څو لوی دوکانونو کې شامل دی، چرته چې 200,000 کتابونه موجود دي او دغه دوکان 500 ګودامونو کې تر 400,000,000 پورې کتابونه پراته دي. خو دوکان مالک احمد سید وای چې کال 1998 کې ورته پېښور کې دړکې میلاو شوې، نو اسلام آباد ته منتقل شو.
مگر کس حد تک سیکورٹی دیں گے ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پورا ملک صفا کرتا ہے، بیرکس کھڑے ہوتے ہیں، پولیس ہوتی ہے، اس کے باوجود مسئلے ہوتے ہیں. پھر میرے ابو نے کہا کہ بہتر یہ ہے ہم سیل بہت ڈراپ ہوگی، اس حد تک سیل ڈراپ ہوگی کہ ہماری سروس میں ایکسپینس پورے نہیں ہوتے تھے.
دی وای نامعلومه وسلوالو ورته وویل چې دوکان کې د غیر اخلاقي رسالې او کتابونه پراته دي چې پر ضد به یې مونږ کاروایی کوو. د دې دړکونه مو حکومتي چارواکي خبر کړه، خو هیڅ قسمه ګامونه یې پورته نه کړل او اسلام آباد ته راغلو. په دغه دوکان کې د سوات اوسیدونکي ملاله یوسفزی لیکلی کتاب هم مخامخ الماری کې پروت و، په کوم چې خیبر پښتونخوا کې په خرص بندیز دی. دې تر څنګ په دې سیمه کې د ترهګرۍ له وجې تاریخي ورسې ته هم ډېر زیان اوښتی، او مردان، چارسده، سوابۍ او سوات کې موجود تاریخ مقاماتو ته یا خو نقصان رسیدلې او یا ترهګرۍ واقعیاتو ځای خلک دغې ته نه دي پریښي چې د خپلې سیمې تیر تاریخ مطالعه وکړي. او تاریخ پوه عثمان ولسیار وایي چې دلته یو شمېر د بودمد مجسمې په بارودي موادو الوزول شوي.
دلته کې لوی اسټیچو چې نو هغه په جان آباد کې د چاغې ته په دغه وخت کې د ترهګرو هغې جرنا کړی خېجولې بردې غرون ته په هغې کې اول په ډریلونو باندې په برمو باندې سوري وکړو، بیا په هغې کې بمه دغه بارود واچول، هغه بیا بلاست کړو. نو د هغې په داسې یا دلته د بدکړې سټوپه چې د سلیم شریف سټوپ هغه په دې کې داسې ورانی کړی وو چې مختلف سټوپ د هغې چې کوم تاریخي دغه اسټیچوز دي هغه مات کړی شو. بیا دلته سوات میوزیم دی او دغه
پوهان وایي چې د علم خزانو د دې سیمې نه کډه نغښتل او خپلې علاقې تاریخ نه ناپوهه پاتې کېدل به په راتلونکي نسل ډېر اثر ولري، کوم چې به سختریزۍ ته نوره هم لاره هواره کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
درمنو اوریدونکو کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دا نن د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری د سعودي عرب د دورې په مهال د امریکې د مرستې اهاده کړې ده او ویل دي چې دواړه ملکونه به کلکه ملګرتیا جاری ساتي. هغه دا هم ویل چې د خلیج ملکونه په ذهنونو کې سیدا خبره ده سی امریکا به د دوی سره د خارجي طاقتونو خلاف ولاړې، نو په دې کې هیڅ شک نشته دوی به د دوی ډیر زیاته مرسته کوي. په دې حقله یو ویډیو راپورټ سی زموږ همکار ارباب علي تاسو ته وړاندې کوي.
هغه لیکري وایي د امریکایو پنځو غټو طاقتونو لخوا د پابند ختمولو په بدل کې د ایران سره د جوهري پروګرام په حق له شوی لوزنامې هیڅ نه دی بدل کړی. نو په خیال د خلیجی ریاستونو تنظیم کې موجود ملکونو په ذهنونو کې هیڅ شک نشته چې څنګه مونږ سو واری ویلي چې امریکا به د ضرورت په وخت د بهر نه د ملکونو ته د پیښې خطرو او د دفاع لپاره د دوی سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د خالی پورس ریاست کې د سعودي او خلیجی ریاستونو د چارواکو سره د ملاقات په هم خاغلی کیری داسې بیان ورکړی وو. روان کال د سعودي عرب لخوا یو مشهور شیعه عالم نمر ال نمر ته د مرګ سزا ورکولو وروسته د سنی اکثریتي ملک سعودي عرب او شیعه اکثریتي ایران ترمنځ تاوتریخوالی سیوا شوی. د شیعه عالم د سزا په خلاف تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه حمله وکړه او په جواب کې سعودي عرب د ایران سره سفارتي تعلقات ختم کړل.
گران اردوونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی دا او دا خبرونه تاسو اوري د واشنگتن ډی سی زا نیغ پنیغ.
گران اردوونکو اوس تاسو ته د امریکې د خارجه وزیر جان کیری په حق باندې وایو څوک چې د لاوس په سفر باندې دغه تا د یو شمیر سیمه ییز مشرانو سره خبرې اترې کوي. جان کیری د دغه سفر په حق لبانې نور هلته استاد منګه همکار شبزاده وړاندې کوي.
نن د اتوار په ورځ ښاغلی کیری د لاوس سرخار ته رسېدلی. لاوس دا وختې د آسیان هیوادونو مشري کوي. د آسیان ډلې هیوادونه په سیمه او سویلي چینی سمندر باندې د چین مصنوعي جزیرې جوړولو په سر سختې اندېښنې لري. د امریکا صدر باراک اوباما به را روانه میاشت په کالیفورنیا کې د آسیان هیوادونو د غړو یوې غونډې کوربتوب هم کوي. په دغه دوره کې بعد امریکا د خارجي چارو سیکرتر سبا یعنی د ګل په ورځ کمبوډیا ته ځي چرته چې به هغه د هون سین سره ملاقات کوي. څوک چې د آسیا تر ټولو زیات وخت پورې وزیر اعظم پاتې دی. د آسیایي هیوادونو د سفر وړاندې ښاغلی کیری په سعودي عرب کې و چرته چې هغه د سعودي عرب د مشرانو سره ملاقاتونه کړي او یو وار بیا یې هغه ژمنه تکرار کړي چې امریکا او سعودي عربستان مضبوطه ملګرتیا لري. ښاغلی کیری ویلي د ایران سره د امریکا او نړۍ پنځه شتمنو هیوادونو ترمنځ نیوګلای پروګرام وروستو بعد د سعودي عرب او امریکې په اړیکو ساسر نه غورځېږي. ښاغلی کیری هم دغه شان خبرې د خالی په ورځ په ریاض کې د سعودي عرب او د نورو عرب هیوادونو د مشرانو سره د ملاقات په وخت هم کړی وي. سره د دغه پرمختیا د سعودي عرب خارجه چارو وزیر عدیل الجبیر هم ویلي زه د امریکا او ایران ترمنځ سنجدیواله نوینم. سعودي خارجه وزیر دغه خبرې د جان کیری سره په خوا کې کړی وي. که څه هم د ایران نه پورته کړی شوي اقتصادي بندیزونو له امله ایران ته ډېرې اسانتیاوې ترلاسه شوي، خو اوس هم د امریکا لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو او د ځینو ترهګرو ډلو سره د اړیکو په سر پېزنې بندیزونه اوس هم شته. د ایټمي لوازنامې په سر لرې شوي بندیزونو وروسته په امریکا د بالیسټیک میزایل پروګرام په سر نوي بندیزونه هم لګولي. د ځینو څېړونکو په وینا د دغه بندیزونو لرې کېدو وروسته به ایران هغه $55 بلیون ترلاسه کړي کوم چې تړلی شوی وي. ایرانیان ګڼي چې د دغه بندیزونو لرې کېدو سره به ایران د نړیوالې ټولنې سره شامل شي او په سیمه کې به خپل مهم رول ترسره کړي. د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکو کې د هغې وروستو تاوتریخوالی سیوا شوی کله چې سعودي عرب په خپل هیواد کې پیژندلی شیعه عالم شیخ نمر ال نمر ته پانسی ورکړه. د دغې وروستو په ایران کې مظاهرې وشوې او په تهران کې د سعودي عرب په سفارتخانه باندې مظاهرچیانو حمله هم کړې وه.
گرانو اوریدونکو کتونکو دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی دی. په داسې حال سي په ایران د نړیوال بندیزونه لري سوي دي او په دې وجه باندې ایرانی کرنسی د پاکستانی روپیو ز په مقابله کې ډیره زیاته لوړه سوي ده. په دې حقله زموږ خبريال نعمت الله سرحدي تاسو ته یو تفصیلي راپور وړاندې کوي.
د عالمی نړۍ او د امریکای لخوا پر ایران د تجارتی بندیزونو د لری کېدو سره سم دستي د ایرانی ریالو یونټمنو په قدر کې ورځ په ورځ شوالې لیدل کیږي. د کرنسۍ د کاروبار سره وابسته خلک وایي د ریالو په قدر کې د نورو کرنسۍ په مقابله ټینګوالی راتلو سره سم د ګټې ترلاسه کولو په خاطر ډیر خلکو ریال رانیول پیل کړي دي. خو د ریالو په قدر کې د اضافې د پاکستان او ایران تر مابین پر تجارت باندې څه اغیزه کړې ده؟ دلته په پاکستان کې د کرنسۍ د کاروبار سره وابسته د کرنسۍ تجاران وایي پر ایران باندې لګېدلي تجارتي بندیزونو د لرې کېدو سره سم د نورو کرنسۍ په مقابله ایراني تومن یعنی ریال په قدر کې ډېره زیاته اضافه شوې ده. د ګټې په خاطر بې شماره خلکو ایراني تومن رانیول پیل کړي دي او ایرانی تومنو په قدر کې د هر ورځې په حساب زیاتوالی لیدل کیږي. او درزاق چې دلته په چمن کې د کرنسۍ د کاروبار سره وابسته دي، دی وای چې د کوټي چمن او د ویش بارډر افغانستان کې د کرنسۍ په مارکیټ کې په مختلفو قیمتونو ایرانی ریال پلورل کیږي. خو د خریدارانو د زیاتېدو له وجې د هر ورځې په حساب قیمت هم مخ پر لوړېدو روان دی. او د رزاق نور زیاتوي
د مختلف ریټونه دي، کله 15 کله 30 کله 40 کله 10 په دغه حالات کې دی وس روان شو. وس خو د سعودیانو سره د دې کمې اړیکې چې دي خرابې چې دا سره برابرې سي امکان سره چې یو دم ډېر مخ ته لاړ شي. هیڅ متوجه سوي دي خلک و دې کرنسۍ ته زړه نه زړه دي، خو نو بیا هم ډېر خلک واه ورته کیږي
خو د بلوچستان د تیپتان بارډر څخه په قانوني او د افغانستان له لارې په غیر قانوني انکاچاټ له لارې په غټ تعداد کې ایراني مالونه او پاکستان ته راوړل کیږي. خو د ایراني کرنسۍ د ټیټو بایو له وجې پاکستاني تجارانو د ایران سره د مال په بدلی مال سوداګانې کولې. خو اوس تجاران وایي د ایراني کرنسۍ د ټینګېدو سره د ایراني مالونه او پاکستان ته راوړونکي تجارت د ډېر زیاتو زیانونو سره مخامخ دي. او د ایراني مالونو په پاکستان کې قیمتونه هم لوړ شوي دي. یو تاجر وایي
دا د دې خوا ایران له شی ویسي هغه د پاره ګټه ده، چې دا خوا شی راوي د هغه د پاره تاوان دي. ولې ارته تومن پر پورته سي ریټ یې کم سي، دلته دی راځي پاکستاني باندې چینجي هغه ریټ کم سي. که د دې خوا شی وروړي دي که تومن پر پورته سو د دې خلکو ګټه ده. ولې ارته تومن پورته دي په 30,000 اوس په 40,000 دي. کرنسي په کاروبار کې یوازې ایرانۍ چې دی هغه ګردش لري، او انور چې دی هغه نه پورته کیږي نه کښته کیږي، که ډېر پورته سي کښته سي پرخدونه نه ورکوي.
خو د کرنسۍ د کاروبار سره وابسته تجاران وایي په تیرو کلونو کې هم ایراني کرنسۍ تغیر خوړلی وو او مستقیم پر یو ځای نه ودرېده، او خلکو کورونو روپۍ په دغه کاروبار کې وبایلې. خو اوس په کومه کچه سره د ریالو بای مخ پر شوالي روانه ده، د دې څخه دغه ښکاري بیا به دغه د ریالو بای راټیټې نسي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
ګران اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی یو بل راپور به تاسو ته د بلوچستان ایالت سره وړاندې کوو. چیرې سي نن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پریس کانفرنس کړی دی او وینا یې کړې ده سي د بلوچستان پارنایي سیمه کې د کویلې کاروبار کوونکي خلکو زه اف سي غیر قانوني مالیات ترلاسه کوي. او په دې پریس کانفرنس کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ویل دي سي دا په ټوله ضلعه باندې خفیه ټیکس یا مالیه لګول سوې ده، سی هغه په قانون کې هم اسی ذکر نسته او نه یې ځایسته. نور تفصیلات څه دي تاسو ته به حامد سمسور په دا راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان په ایتلافي حکومت کې کټ دویم غټ سیاسي ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مرکزي حکومت تر واک لاندې پر ایپسي باندې نیوکې کوي او وایي چې دوی په صوبه کې له خلکو څخه غیر قانوني ټیکس اخلي. په دې ترڅ کې په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي مشر سناتور عثمان کاکړ تور ولګوي چې ملي شک واوي پارنایي کې د کویلې له کاروبار سره اړه لرونکو خلکو څخه غیر قانوني مالیه ترلاسه کوي.
ساری ضلع پر نامنیاد ٹیکس مسلط کی تعین میں تو اس کے کوئی گنجائش نہیں قانون میں، ہزاروں مزدور کو مشکلات سے دو چار ہوئے.
پر ټول ضلع باندې ناپیژندل سوی مالیه لګولې ده. په قانون کې د دې هیڅ ډول ځای نشته. په زرګونو مزدوران له ستونزو سره مخامخ دي. د ترانسپورت شرکتونه، بیلابیل ټیکداران او د کویلې مالکان ټول په مشکلاتو کې راګیر دي. پارنایی کې د کویلې لوی زیرمې موجود دي. هلته په 2010 کې د کویلې د مالکانو او د یپسی ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی دی چې یپسی به د کویلې مالکانو، مزدورانو او د کویلې وړلو ګاډیانو په غره کې به دوی ته تحفظ ورکوي. مالکان به د دې پابند وي چې دوی به پر یوه ټن باندې 240 روپۍ ټیکس ورکوي. خو موجوده صوبایي حکومت تیر کال د یپسی او د کویلې د مالکانو ترمنځ دغه تړون غیر قانوني وګرځوي. عثمان کاکړ وویل چې یپسی د بلوچستان د حکومت خبره نه مني.
مریضی سراسر آئین قانون 18 ترمین صوبایي خود مختاری میں مداخلت کی.
زموږ ملي شکواوی په ښکارا باندې دستور، قانون او اطلسم آئینی بدلون او د صوبې په خپلواکۍ کې لاسوهنه کوي. د یپسی مسولیت په صوبه کې امنیت پلوي کول دي. دوی د په ښکارا باندې دستور، قانون او اطلسم آئینی بدلون او د صوبې په خپلواکۍ کې لاسوهنه کوي. د یپسی مسولیت په صوبه کې امنیت پلوي کول دي. دوی د زیاته پاملرنه واهغه ته وکړي. د دوی کار دا نه دی. په دغه خبری کانفرنس د تعلیم صوبایي وزیر رحیم زیارتوال، د صوبایي اسمبلی غړی لیاقت آغا او نور یو شمیر ګډون درلودي. دوی له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړله چې دغه تړون دې زر تر زره ختم کړل سي او کچیرې داسې ونه سو نو بیا به دوی خپل احتجاج پیل کوي. خو د بلوچستان د ملیشه قواو له لوري بیا دغه تورونه رد کړل سو. د ملیشه قواو له لوري وویل سو چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ پر یپسی باندې بې ځایه تورونه لګوي. دغه مایده د ملیشه قواو د کویلې د مالکانو او د سیمې مرستیال کمیشنر او د کمیشنر په موجودګۍ کې سوې ده. د ملیشه قواو کار دا دی چې دوی به د کویلې په قانون کې و مزدورانو د کویلې وړلو ګاډیانو ته به بشپړه تحفظ ورکوي چې اقتصادي چارې وده وکړي. د ملیشه قواو له لوري وویل سو چې
د یخنۍ شدت زیاتېدو سره په قبایلي سیمو کې په زیات شمېر ماشومان د نامونیا په ناروغۍ اخته کېدو را
تاسو وایس اف امریکا ډی ریډیو ټي وی او ټلویزیون دی او تاسو ته اوس یو مرکه وړاندې کوو. په یخنۍ موسم کې خلک په کورونو کې ډیره یخنۍ محسوسوي او ډیر خلک په کمرو کوټو کې دننه خوراکونه پخوي او ځان هم ګرموي او د دې لپاره انګیټۍ یا بخاري هم استعمالوي. زمونږ په سیمه کې خبریال ابراهیم شنواری د جانزیب شنواری چې لوهار دغه سره خبره ترې کړې دي تاسو سره خبرې وړاندې کوو.
لیدونکو کتونکو دغه کاریګر چې تاسو وینئ دغه جانزیب نوم دی. د پلنډي ګوتل بازار کې بخاریګانې جوړي. بخاری هغه او شیدې کوم چې د سټیل د څادر نه جوړولای شي او دغه تا دا د سټیل څادر نه جوړ شي. دغه بخاری ځای خلک د اوبو ګرمولو، د کوټو ګرمولو په ژمي کې او بیا خاص کر د پخلی لپاره هم استعمالي. جازيب نه پښتو چې هغه دغه کاروبار د کله نه شروع کړی دی او څومره خلک د دغه شتون کې دي، څه قسم بخاریګانې جوړي؟ جازيب دا راته وایي چې څومره وخت نه دا کاروبار کوي؟
دا خو اول سر کې دا څه و چې مونږ پلارو او پلارم بیا دا څه چې هغه پاشو مونږ یو سکول یو هغه نه پس چې کوم دی دا دوکانونه مونږ ته را په غاړه شو. لکه یو دوکان نه درې دوکانونه دي. نو دا دوکانونه چې مونږ ته را په غاړه شو نو په دې کې بیا مونږ خپل کار شروع کوو. مونږ سره شاګردان نه پس چې کله مونږ استادان شو نو دا دوکانونه مونږ ته خپل را په غاړه شو. نو په دې کې مونږ خپل کار شروع کوو. اوس هم چې کوم دی درې دوکانونه نه نیکو تل په بازار کې او په دې کې چې کوم دی مونږ درې وانه رونه خپل رونه چې کوم دی دا په کار کوو.
اوس خو د پخلی لپاره خلک ګیس چولې استعمالوي، د بجلی چولې استعمالوي. آیا دا اوس هم استعمالوي د خلکو اخیشتون کې شته او کوم قسم خلک یې اخلي؟
لکه دا غیر خو دا سي ډیر نشته. دلته د بخارو چې کوم دی کنه دلته دا هغه ډیر دی اخیشتون کې ډیر دی. دا وجه دا چې دلته ګیس دی ګران او لکه هغه سہولت نشته لکه څنګه چې په خور کې دی او دلته خو بس دا بي پی دی رڼا کوي. هر سړی یو کیلو دوه کیلو په هغې باندې چرته ګزاره کوي. لکه د دلته د خرڅون ډېر دی. د بخارا
د دغې بیه څومره ده او دغه کې چې دا کوم مټیریل لګي دا تاسو کوم ځای راوړئ او څومره قسمونه بخاریګان تاسو جوړوئ؟
دې کې چې دا کومې څادرې مونږ لګو کنه دا مونږ له پېښور کې په لاورۍ کې ملاویږي او پرتې بازار کې ملاویږي. خو لکه دا ډرامه چې کوم دي کنه دا مونږ د لاور نه راوړو. دلته بیا داسې چې په دې کې مختلفې بخاریګانې دي. دې کې د اجرې والا بیالي، د کوټو والا بیالي، په کې لکه همداسې کور کې چې عام خلک ځان له لګوي. اوس دغه مختلف او دغه مختلف مختلف ریټونه می په دې کې به دام شته چې څوک مثال نری صادر والا غواړی هم جوړول شو کو څوک چې موږ له ډرم نه جوړ کم موږ جوړول شو او هر قسم چې وي هغه موږ سره شته موجود
ګران اوریدونکو کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی د خبری خبرونه وس پای ته ورسیده. زه کلثوم کاکړ زما همکار محمد اکرام سره د پروډوسر محمد علمگیر تاسو اجازه غواړو شش پدرته غواړو.